Szelfiak.
د سهار اته بجې شوې. لومړی لند خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یوه لویه غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنه شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به یې وروسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامني او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرې پل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو دا خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. له تېرو څو ورځو راهیسې د سرې پل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ جګړې راپورونه ورکول کېږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرې پل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو دا اضطراري صندوق له لارې به دا $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبې له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه هم یو الوتک افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلی له بېلابېلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی بارما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره کتنې ته په اشاره وویل. د دغو کسانو پیغام دا و چې یو کار باید وشي. د ساسو جرګې دغه لایحه بالاخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړې. د قطر امیر په تیرو 2 کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهرې ته سفر کړی و. د مصر د جمهوري ریاست دفتر وایي، د دواړو مشرانو خبرې د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو، سیمه او نړیوالو مسایلو راڅرخېدې، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول و. دغه خړې پړې شوې اړیکې د 2023 میلادي کال په لومړیو کې بیا تپړل شوې. سهار مو په خیر. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لویه غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوي دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لوو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 6 ثانیو کې یو ماشوم په خوارګځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمني په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرانس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سژمنی شوي.
وعده یې وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هېروو.
او د اوکراین چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک ښار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د خبرونه دوی منیمي درسي ساعت د زدکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي خبرونه چې مرسلین ارسلا چمتو کړي خبري. دا ښکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی یې د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولیټکنیک پوهنتون په یوه اطلاع کې خپلو محصلانو ته خبر ورکړی چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر له ننه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده دوو ورځو لپاره رخصت وي. له اونیو راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي، خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې پر کومو مسایلو به هلته بحث وشي.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر له نن یکشنبه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده تر بل یکشنبه چې د چنګاخ 12 ده د لویې جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي د لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی، دغه غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوی چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغه جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا، هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو، د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیو ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي. یونیسف وایي په نړۍ کې په هر یو سل او شل ثانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سیم مورت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year, the
اسګروان کال لپایل د لوژن نړیوال بحران په هر شپې تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه دا مهال پکښیم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یکشنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وایي په اوکراین کې روانې جګړې، په افغانستان کې وروستیو طبیعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د جی و ډلې د سرمشیزي په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې، افغاني سرې میاشتې، ټولنې تیره میاشت په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوي له دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي کورونه یې په بشپړ ډول ړنګ شوي او د کورونو ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوي دي. د خوست او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مهال د مرستو د ډیریدو غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې رسیدلې دي.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمېر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لېږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه یې په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خځلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته طلباتو وشتی دی میشو غټ غټ کورونه دي دا ړنګ شوي دي لړزدلي دي بل دا واسطقات نشته چې میش د کرینه جوړ کړي میش د اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې میش د ډاکټرونه جوړ کړو.
په سپیره کې یو شمېر میش وزیرستاني کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میش سفر په وړو درې څلوېښت زره کرنۍ غونډه دي دا هیڅ شی نه دی پاتې شوی. وخرین ادا سر وشوه دل سوش ول چه زخرین ادا سر زلزلی بیا امو پا وقت زده شپسی کوله یا ادا سر زلزلی بیا ندی شوی.
د گیان ورسوالی یا وسیدون که رحمت ول د دوی کلی دول از کوره دایی چه پده که د زوی پا گردون شپکتن وجل شوی او تر شپیتو پوری تپیان شوی دی.
سکم کابل تا وڑی چه پا خوار تا وڑی دی زن دال تا را غلی کرونا پا مکمال تو گرانگ دی یو ما بخپل بچای پا کشی ده.
بلوری تا دخوست روختیایی چارواکی بیاوایی پا سپیر ولسوالی که در زلزله کابل شپک دشتن امنه او دیار لسه و وصد ویختنه تپیان شوی دی. لده مخ که دخوست چارواکو در سپیر پا ولسوالی که در ملو شمیر نهویشتنه او در تپیان و تعداد شپیته تنه خودره او. دخوست دیام روختیای ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید ول در گواندی هیواد پاکستان سخه هم یو نولس کزیز روختیایی تیم راغله چه اوز پا هوایی دگر که در تپیان پا درملنه بوخته.
خوس میدانی هوایی تا دیگه دی فرم میدان هوایی د خو د پاکستان صحی ټیم راوستو دلته د وی کی د مریضانو ایران طرف مونږ سره هم کومک شو ده او بل د امارات طرف مونږ سره دی چې و د سمیشت ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپل سره د بیړنۍ توکو مرستې را ورسېدي.
شیبه پا شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زړه د ساختمانی او مورچاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره رابلل شوی و پرون پای ته ورسید. سکال د سی اس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شول. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سږني کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستی و چې وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې. زموږ همکار ډاکټر احسان الله درمل د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې سکال په دې کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث وشو.
سی اس آی یو نړیوال کانفرنس دی چې کنجینیټل اینڈ سٹرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختمانی او ولادي ناروغیو په اړه وي. هغه ناروغۍ چې په ماشومانو کې په لویانو کې مرزادی وي او یا په زړه کې کوم ساختمانی مشکلات وي. دغه کانفرنس کابو 15 کاله مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ د خوانه جوړ شوی و چې هر کال ترسره کیږي. سکل هم د جون د 22مه نه د جون تر 25مه پورې روان و. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وې، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه، د یوه غیر دولتي شخص په توګه د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه و؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډېر محدود دی. په تېرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو لپاره ګډون شرایط اسان شي، ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي، او بله دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته. د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي. بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو او بنسټګرانو نه دی، هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډون کوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه یو خصوصي فکر وکړي، که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي، هغوی د خپلې مرستې نسپموي، ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده. زیاترو کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې زړونه سوري وي او یا ساختمانی مشکلات لري. لویه خبره دا وه چې د کنفرانس نه وروسته ما تر ډیرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه، خپل تماسونه او نه یې راسره شریک کړل او وعده یې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده، څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بېلابېلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي؟
د دې کانفرنسونو لویه ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران، هغه ډاکټران چې په دې زړه د ناروغیو په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخې رهنما خلک دي، هغه راځي خپل تجربې شریکوي، خپل مشکل کې سونه شریکوي، ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کیږي. کمپنیانې د وسایل چې جوړوي د زړه د ساختماني او ولادي ناروغیو د تداوی لپاره کوم وسایل جوړیږي، د هغه خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکیږي. په لویو سره یو ګټه دا ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربې شریکوي. نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونه لري، ځکه غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سیدي ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي.
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې سکالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وایي دا ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویره شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي.
د سویرودونیتسک ښاروال الکساندر ستریوک وایي دغه ستراتیژیک ښار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته یې غځېدلې لارې تړل سوي دي. ستریوک ویلي له دې ښاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي. د سویرودونیتسک ښاروال ویلي د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په ښار کې شاوخوا 10,000 ملکي وګړي له لهانده او راګیر پاتې دي. الکساندر ستریوک پرون وخته د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک ښار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی، خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي. د اوکراین په لویدیځ ښار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي. د اوکراین په شمالي ښار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي، پرون په روندا کې خبرلانو ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي.
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي، په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک وي. افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یو اقتصادي غمیزه هم وي.
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسی، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحه پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل شوی. ننګرهار یو له دې ولایتونو دی. هلته فعالو ځوانانو درې ورځې د مرستو ټولولو لپاره خیمه وهلې وه او نږدې 2.5 میلیونه افغانۍ مرسته یې راټوله کړې ده. عطاالله خوږیاڼی چې د دې مرستو د راټولولو د بهیر مشري یې کوله راسره سټډیو ته وصل دی. خوږیاڼی صاحب، ستړي مه شوئ، مرستې خو مو ټولې کړې. یو ښه ګام و د بېوزلو سره د لاسنیوي په برخه کې، اما اوس چې څه اړین دي دغه مرستې چې راټولې شوې دي څه پلان دی؟ غواړي هلته یې څه ډول ورسوي او په دې برخه کې کومه برنامه‌ریزي شوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته مو سلام وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې هر څه وړاندې د خپلو نګرهاري ځوانانو څخه مننه وکړم چې دوی په ډېر اخلاص باندې درې ورځې کمپین ترسره کړ او همداراز له مرسته کوونکو هم مننه وکړو چې دوی په ډېر اخلاص باندې مرسته ترسره کړې. نږدې 3 میلیونه افغانۍ راټولې شوې دي او څه نور وسایل هم دي. موږ نن ورځ مخکې هم ځینې ترتیبات درلودل، خو نن ورځ موږ ناسته لرو. هدف دا دی چې دغه مرسته څنګه په شفاف ډول رسولی شو. زموږ د ملګرو ډېر ټینګار په همدې دی چې موږ د توکو د اخیستلو پر ځای دغه مرستې نغدې تر څو هغوی پې د کور په رغولو کې یا نور هغه ته چې هغوی ډېر ضرورت لري په هغه برخه کې دوی مصرف کړي.
صحیح. د ځپل شویو خلکو لومړیتوبونو ته پام شوی، ځکه هلته ډېر مرستې داسې دي چې له همغږۍ پرته رسول کېږي. ډېر خلک یو ډول توکي اخلي، د بیلګې په ډول باندې زه وایم چې خوراکي توکو باندې ډېر تمرکز کېږي، یا هلته خیمې رسول کېږي چې تر یو حده پورې هغه کوم ستونزه چې د هغه کابو کوي. خو هلته ډېر نور مشکلات شته چې هغه د ښوونځیو دا د زده کړه د روغتیایي مرکزونو ده او نور ګڼ، حتی د میش ځایونو ځای پر ځای کېدو. د دې په برخه کې څه فکر لومړیتوبونو ته مو پام کړی؟
موږ په هغه ځای کې د ځوانانو حتی ځینې روغتیایي سکتور مسؤلینو سره په تماس کې یو اړیکه لرو. هڅه مو دا ده چې موږ مخکې تر دې چې هلته اقدام کوو لږ نور هم معلومات راټول کړو چې موږ خپله مرسته په کوم ډول ورسوو. تر اوسه پورې چې زموږ کوم بحث شوی دی، موږ خبرې اترې کړې، ډېر ټینګار همدې دی چې باید هلته نغدې مرستې ورسېږي، ځکه د نړیوال ټولنې همداراز افغانستان کې دننه د پانګوالو د ولایتونو د خوانه په بېلابېلو برخو کې مرستې شوي. حتی د کورونو په جوړېدو کې ځینې دوستانو شاید چې مرستې کړې دي، هلته خوراکي توکي څه لکه داسې یادونه وکړه، د خیمو د کور د لوازمو داسې نو شوي دي. ولې کله ناکله ځینې دوستان نغدو پیسو ته اړتیا لري، هغه څه چې دوی ضرورت لري کېدای شي زموږ ورته پام
میوان دی. خنما سهار یو پیغام ولید، البته یو ویډیو و چې یو ځانمن شوی چې د پکتیکا په ګیلان کې هغه وایي دلته خیریه بنسټونه راځي، ویډیوګانې جوړي، حتی دا خبره په خپل ژبه باندې کوي چې درې ډول جامعې د ویډیو لپاره بدل کړي. یو ځل یو یو لباس واغسته چې یو سی خودل، بیا یې بل لباس واغسته، بیا یې بل، درې لباسونه یې بدل کړل، ویډیوګانې یې ثبت کړې، اخر موږ راغلو چې پر موږ سوداګري مکوي. په ټوله کې دغه اندېښنې څومره جدي دي؟ او څه خوا کې اقدام زه وپوښتم چې د نورو خیریه بنسټونو سره مو همغږي کړي که دا ټولې مرستې سره رایوځای شي ولېږدول شي، فکر نه کوئ ښه به وي؟
زیرمن صاحب، د نورو مسؤلیت د هر چا خپل غاړه دی. موږ چې کوم مرستې راټولولې، تاسو ته معلومات وو چې موږ د هرې ورځې پای کې د یوې روپۍ حساب ولسته ورکوو. همدارز هغه چا چې مرسته کوله له بهر رالېږله، هم موږ به هماغه وخت کې له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه اعلان خپروو. موږ تېرو 2 ورځو کې هره ورځ دا معلومات خپره کړي، آینده د شفافیت په خاطر شوي دي چې موږ تر څو د فساد مخنیوی وکړو، ولس قانع کړو. موږ همدغه ډول لکه دلته مو سره کوم چې ولسته حساب دي ورکړي، ځینې دوستان نورو هم مجبورې کړي چې له بهر نه پیسې رالېږي. نن ورځ کله چې دا هم راولېږل شي، موږ به دا هم اعلانوو، او کله چې پکتیکا ته روانېږو هم به ولس موږ سره په جریان کې. کله چې پکتیکا ته رسېږو، بیا دغه مرسته چې په کوم میکانیزم رسېږي ویشل کېږي هلته، دا په ولس ته به د یوې روپۍ حساب ورکوو او اعلانوو به. تېرو 2 ورځو کې موږ په ننګرهار کې البته ځینو بنسټونو سره خبرې وشوې، متاسفانه چې ډېره همغږي په دې برخه کې نه درامسته شوی خو خوشبخت را په دې برخه کې مرکز لکه د سرپان اتحادیه مرکزی اتحادیه باسکړه دی نگراه سرپان مرکز ته پیسې لیږي او د افغانستان د سرپان اتحادیه په نوم باندې بلته مرسته کیږي همدارنګه د سوداګرو نورو بیلابیلو برخو دوی مرکز مرکزی کچه باندې خپل مرستې شروع کړې دي چې په کابل سره تر سره کې او د کابل د خوانه بیا
ډېر زیات مننه
د برسته ولې
ډېر مننه تاولا خو ګانه د ننګرهار په ختیځ ننګرهار کې چې د مرستو راټولولو بهیر پایل کړی و را سره سټوډیو ته وصل و روزګان کې روغتیایي مسولان وایي په دې ولایت کې د نسناستي ایسحال ناروغي زیاته شوې ده ځای چارواکو په خبره هلته د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي داخته ناروغانو شمیره چې ډیره برخه یې ماشومان دي 50% زیاته شوې ده دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په ژړا پیلېږي
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د نسناستي او یا هم د ایسحال په ناروغي اخته دي چې دا مهال د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دي د دغه ماشومانو عمرونه له یوې میاشتې څخه نیولې بیا تر 50 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوس مهال په دوی ډاک دي د اورسکان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته د راتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په نسناستي ناروغي اخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي
نو تقریبا داسې کچیری د فیصدۍ په حساب باندې وایو په دا اوس وخت کې 50% مریضان زموږ د اسهالاتو مریضان دي نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کېدای سي نه بغل وي زکام وي خپل شری وي خو دا ټول سره یو ځای کې د اسهالاتو فیصدي قرباني زیاته ده
د اورسکان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي وروستۍ سروې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا سوې ښیي چې په اورسکان او یا هم د افغانستان په سطحه کومې ناروغۍ چې پیښیږي د همدې غیر صحي اوبو له امله رامنځته کیږي او دغه راز د ناپاکه خوړو او حفظ الصحې د نه مراتولو له امله رامنځته کیږي او په خاصه توګه د نسناستي پیښیږي د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په نسناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلي کې د هر یو کور ماشومان په نسناستي ناروغي اخته دي میرزا ګل چې د اورسکان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي ده او خپل دوه ماشومان په نسناستي اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په نسناستي اخته دي
د دوه میاشتو مور د چې څه کېدل د یو سامان دی د سامان عمل دی روغ ابرا جنا د لیدلې وس د نن څلور مشته د دې نو څه به څه د نه عمل ورک دی دا یو د نن مر واست دی یعنی را د پاتې کې په دره کې نه درم
راځي څو د نن دی نور څنګه دا غره کوم عمل کیږي
څلور د نن
څلور نورم دی په کور کې
وو
او په څو ټن څلور څومره د غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په ایصال باندې اختر په عمل باندې زبی بی بی د ترینکوټ شار د چلمګر سیمې یو بل اوسیدونکي ده او خپل یو کلن زی په نسناستي ناروغي اخته دي چې اوسې په ولایتي روغتون کې بستر کړی دي دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زی په نسناستي ناروغي اخته دي
او سم استاسي پیغامونه
متاسفانه په نورستان ولایت کې دغه وروستیو کې چې کم دغه اورښتونه او واوره وشوه نو دغه اورښتونه او د واورو ورېدو په وجه باندې په نورستان کې دغه سرکونه ډیر زیات خراب شوي دي کندو کپر شوي دي همدارنګه د غره څخه کڼه خویدلې ده همدارنګه سیلابونه راوتی دي او د سرک حال ډیر زیات خراب دي مسافر او عام خلک چې په دې تګ راتګ کوي په دغه لارو باندې ډیر زیات کړیږي او ډیر زیات مصیبتونو سره مخامخ کیږي متاسفانه حکومت څو واري نورستان ولسونو سره وعده کړې ده چې دغه مرکز پارون او عامه تر منځ چې کوم عمومي لاره ده دغه لاره موږ رغوو ولې متاسفانه دغه ژمنې یوازې تشریفاتي او یوازې خیالي بڼه لري تر اوسه پورې په دغه سرک باندې عملي کار دغه لس میاشت په تیرېدو سره اوسه پورې د کوم عملي کار درک نه لګي
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس د ازادي راډیو ټولو
اوریدن کو کارکون سلامونه می چلی وړاندې کوم دغه پدې هلمند ولایت کجې کېدو لوشالې در سره په تماس کې ما په جنوب طرف خټکا علاقې کې نه مکتب ستا هیڅ شي نشته نو هله می ده د طالبان څخه چې دلته مکتب جوړ کی او د کوشنیان پر یو کار ودرېږي نو هله می ده چې پیغام تر لور پورې چا راوړي.